بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې اسې شنبه د 1400 هجري لمریز کال د چنګاښ سرطان د میاشتې 15مه د 1424 هجري قمري کال د زکیدې د میاشتې 25مه او د 2018 میلادي کال د جولای 6مه نیټه ده. په دې اوسطه خپرونه کې چې زو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې سیونستانو ته د تابعیت په ورکولو کې پر متحده عرب اماراتو د نیوکو د زیاتېدا په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم ایران دونه په هنداره کې نومي اونیز پروګرام اوریدلی شي، او زمونږ په نننۍ چشمانداز کې هم ځوانانو ته د اسلام د ارزښمن نظر او لیتوګې په اړه د لړۍ نننۍ لومړنۍ مطلب هم دراورو چې زمونږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د چین، فرانسې او جرمني مشرانو د جامع نړیوال اټومي موافقې د احیا په ضرورت ټینګار کړی. د ایران اسلامي جمهوریت د افغان کډوالو په زړه سره قربتوب کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د کابل حکومت د طالبانو په مشارکت سره د حکومت جوړولو ته هوډمند دی. او سید حسن نصر الله ویلي د داعش د پنځولو یو مقصد د فلسطین د موضوع هیرول وو. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته د ایران او سوریې دوه اړخیزې ملګرتیاوي د ورځې ضرورت دی. د سوریې سانا رسمي خبري اجانس راپور ورکړی. د سوریې ولسمشر بشار اسد بیګا د ایران له نوي ټاکل شوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په ټلیفوني تماس کې د تهران او دمشق ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا په ټینګار سره هغه ته د مبارکۍ په ویلو سره په درستو زمینو کې د بریاو د تحقق د دوام او د لا زیات پرمختګ په لور د اسلام ایران د مجریه قوې په مشرۍ د هغه د بریالیتوب هیله کړې ده. دواړو لورو په دغه تماس کې په درستو زمینو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پیاوړتیا، د بهیر د دوام او د دواړو هیوادونو د خوښي وړ موضوعګانو په باب د غږملتیا او د مشورو د دوام لپاره پر کلک هوډ او ګروهنۍ ټینګار کړی دی. ټاکل شوی ده د ایران د اسلامي جمهوریت نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د زمري د میاشتې په 12مه نیټه لوړه وکړي. د نړیوالې اټومي موافقې د احیا هڅه اړینه ده. زموږ خبریال راپور راکړ د چین، فرانسې او جرمني مشرانو د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا په سر سره موافقې ته د رسیدا لپاره له موجوده فرصته د استفادې په ضرورت ټینګار کړی. راپور ښیي د فرانسې د ولسمشر د دفتر اطلاعاتي ادارې د راپور په اساس د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مارکل او د چین ولسمشر زی چین پینګ په ټلیفوني تماس کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا لپاره په ویانا کې په روانو خبرو اترو کې له موجودو لورو غوښتي دي په دې باب د موافقې ته د رسیدا لپاره موجوده فرصت غنیمت وګڼي. د چین د خارجه وزارت ویندوی هوا جوان ینګ هم په همدا ورستیو کې په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دي لا جامع نړیوال اټومي موافقه د امریکا یو اړخیز وتل او د ایران په ضد یې زیاتره دباو د اوسني بحران د دلیلونو ریښه ده. همدارنګه د جامع نړیوال اټومي موافقه په خبرو اترو کې د روسیې د پلاوی مشر میخایل اولیانو په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د ماسکو حکومت د فارس خلیج د امنیت په باب له خبرو اترو چورلټ ملاتړ کوي، خو دا موضوع جدا ده او باید د ویانا له خبرو او اټومي موضوع سره ونښل شي. د لویدیځي آسیا امنیتي مسلې له اټومي موافقې سره هیڅ ربط نه لري. خغلی اولیانوف ویلی دی د سیمې له امنیت سره اړوند مسلې باید په جلا توګه او د جامع نړیوالې اټومي موافقې له خبرو اترو ور اخوا ور باندې غور وشي. اولیانوف دا خبره د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې چې پښتلی وو ګواکې روسیې په دې اړه کوم وړاندیزونه مطرح کړي دي. دا جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب د ایران او څلور جمع یو ډلې خبرو اترو شپږم پړاو په ویانا کې ترسره شوی او ویل کېږي چې دغه خبرې اترې نهایي مرحلې ته رسیدلې دي، چې البته د وروستۍ مرحلې خبرو اترو دقیق وخت لا نه دی مشخص شوی. د ایران په جنوبي پولو کې یو ترهګر ډله نیول شوې ده. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت پولیسو د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي دغه ورانکار ډلې د ایران په جنوبي ولایتونو کې د ټولنې عمومي امنیت باندې د گزار کولو لپاره پلانونه کړي وو، چې له مخکې د اطلاعاتو په اساس او په څرنې سره د دغه ډلې یو شمېر ورانکار غړي په جنوبي ولایتونو کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په دغه خبرتیا کې ویل شوي له پلټنو او تخنیکي ارزونو وروسته مشخصه شوي چې دغه ډله له هیواده په بهر کې له ډیره تر هګرو ډلګیو او استګواري کړیو سره اړوند ده او د هغوی لخوا ملاتړ او لارښوونه کېدلې. ایران له کوم توپیر پرته د درستو افغان کډوالو میلمه پالنه کوي. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړی د ایران د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو کډوالو د چارو د برخې عمومي مدیر مهدی محمودی د افغانستان د ولسی جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیشن له مشر امیر ګل شاهی او ورسره پلاوی سره په کتنه کې د بهرنیو کډوالو د میلمه پالنې په باب د شوو اقداماتو او خدماتو په اړه مفصل راپور وړاندې کړی او ویلي دي څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو کډوالو چې زیاتره افغان کډوال دي د تعلیم، روغتیا، معیشت، کلتوري او ټولنیزو حوزو کې له کوم توپیر پرته او د همهغو ایرانیو خارجو په شان میلمه پالنه او خدمت کړي او دوی په درستو کلتوري، سپورتي، ټولنیزو او داسې نورو ډیرو حوزو کې په فعال ګډون سره فعالیتونه کوي او د ایران د اسلامي جمهوریت په وسیله یې ملاتړ کیږي. هغه ټینګار کړی له یو پلوه د کډوالو ورځ تر بلې د اړتیاو زیاتېده او له بل پلوه د کرونا ناروغۍ خورېده او د غیر انساني بندیزونو اعمالېده له کډوالو څخه د اسلامي ایران د ملاتړ ظرفیت تر ډېره حده متاثر کړی دی. خو د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د دوی د اړتیا وړ خدماتو د تامینولو لپاره له هیڅ مرستې ډډه نه ده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیشن مشر امیر ګل شاهی هم په دغې مودې کې د کډوالو د ښې میلمه پالنې او د بېمخینی خدماتو د وړاندې کولو په خاطر د اسلامي ایران د قربتو په ډېرې قدرونې او ستاینې سره هیله ښودلې چې درست کډوال په تېره بیا افغان کډوال په عزت او سر لوړۍ سره خپل هیواد او خپلو کورونو ته بیرته وګرځي او د سیمې امنیت او سوله هم د دوی لپاره ښه راتلونکی ډالۍ کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د دغه هیواد حکومت کلک هوډ لري څو له طالبانو سره په مشارکت سره یو حکومت جوړ کړي. زموږ خبریال راپور راکړ حمدالله موهب ویلي دي د کابل حکومت د طالبانو او درستو ډلو ټپلو په ګډون سره د یو حکومت جوړولو ته هوډمند دی. د افغانستان ولس په حکومت کې د طالبانو د غړیتوب مخالف نه دی، خو د دغې ډلې د حاکمیت مخالف دی او له طالبانو سره یې د جنگ لپاره وسله په لاس کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ټینګار کړی افغانان نه غواړي پر درست هیواد طالبان حکومت وکړي او دیکته ورکړي چې د افغانستان ولس باید څرنګه ژوند وکړي. محب د افغانستان وروستۍ نښتو سختۍ داته په اشاره سره ویلي دي د طالبانو جنگ رواوالی نه لري او دا ډله د قدرت ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې دي چې حمدالله محب له دې مخکې ویلي وو طالبان په افغانستان کې یو واقعیت دی او حکومت غواړي د نور ولس تر څنګ دغه ډله هم په سولیز ډول ژوند وکړي. د طالبانو یو ویندي زوی له مجاهد پرونه وخت په یو پیغام کې ویلي دي د غډله د افغانستان په شمال بلخ ولایت مزار شریف کې د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسولګریو او سفارتونو امنیت تامینوي. مجاهد زیاته کړي طالبان له هغو هیوادونو سره چې په مزار شریف کې سفارت او کنسولګری لري په ارتباط کې دي. د طالبانو ډلې دغه ویندوی همدارز مودې شوي دغه ډله له تاجکستان سره د افغانستان د پولي کابو 80% برخه په کنټرول کې لري. په افغانستان کې نور 44 وسلوال طالبان وژل شوی دي. زموږ خبریال راپور راکړ. د افغانستان دفاع وزارت پروندې ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې د طالبانو پر مورچلو د پوز په هوایي بریدونو کې د 150 وسلوال طالبان وژل شوی او یو شمېر نور هم ټپیان شوی دي. دغه راپور په اساس په فرا ولایت کې هم د پوز په پاکونکو عملیاتو کې د طالبانو د وو کمانډرانو په شمول 44 وسلوال طالبان وژل شوی او دغه راز په لسګونو نور هم ټپیان شوی او د دوی تجهیزات او گاډي هم تباه کړی شوی دي. او د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله پرونه وخته د فلسطین بریالی کیږي په عنوان سره د کانفرنس په پرانیستونکو د سرو کې په خپل وینا کې ویلي دي د اسرائیلو هر یو تیری د امریکا تیری حسابیږي او د امریکا سلطا یو هغه تر ټولو خطرناک عامل دی چې د سیمې په تیره بیا د عراق او سوریې ولسونه ګواښي. په داسې حال کې چې دا د ملتونو حق دی چې د امریکا له لاسوهنو لرې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د داعش د پنځولو یوه موخه د فلسطین د موضوع هیرول وو. سید حسن نصر الله ویلي دي رسندوی له دښمن سره د مقاومت د مخامخېدنې یوه تر ټولو مهمه لاره ده او د مقاومت د 24 کلکه درېده د رسندوی اطلاعاتو د نویوالي لپاره یو عامل دی چې په دې به په سیف القدس نومې جنګ کې د فلسطین د مقاومت وروستي او اوڅار بریالیتوب ته اشاره کېدلی شي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تہران د ایران د اسلامی جمہوریت غاک عزتمن اوریدونکو سم د سیونستانو ته د تابعیت په ورکولو کې پر متحده عربی اماراتو د نیوکو د زیاتېدا په اړه تبصره دراورو. متحده عرب امارات له اسرائیل سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د اقداماتو په دوام کې سیونستانو ته د تابعیت ورکول هم پیل کړی دي. متحده عرب امارات د 2020 کال له ستمبر له اسرائیل سره اړیکې عادي کړې دي. د اماراتو حکومت په تیرو لسو میاشتو کې له اسرائیل سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر ګامونه پورته کړی دي چې په تل ابیب کې د سفارت پرانستل او ابو ظبی ته د اسرائیل د خارجه وزیر سفر پکې ډیر مهم وو. په عین حال کې یو بل هغه اقدام چې ترسره کړی د اسرائیلي خارجو ته د متحده عرب اماراتو ته او د اماراتي خارجو نیوکی ټاټوبو ته سفرونه وو. بیلابیل رسندوی راپورونه ورکړی دي. د متحده عرب اماراتو حکومت په تیرو میاشتو کې کابو 15,000 سیونستانو ته د متحده عرب اماراتو تابعیت ورکړی دی. امارات لیکس انټرنیټي سایټ چې د اماراتو له باطنه د پرده پورته کولو د خبرونو په خپرولو مشهور دی په همدغه وروستیو کې د نامې له اخیستو پرته د باوري سرچینو له کوله په خپل روسي راپور کې شوا کړی دا په تیرو درو میاشتو کې د سیلو کابو 15,000 خارجو د متحده عربي اماراتو تابعیت ترلاسه کړی دی. د متحده عربي اماراتو د حکومت دغه اقدام په اماراتو کې په تیره بیا په دوبی او ابوظبی کې د پانګونې په پوښښ کې ترسره شوی دی. د اماراتو مسؤولان تاجرانو پانګوالو ته اجازه ورکوي چې د متحده عربي اماراتو تابعیت د خپل اصلي تابعیت له پریښودو پرته ترلاسه کړي. په حقیقت کې امارات مدعی دي د تابعیت په ورکولو سره هڅه کوي بهرنۍ پانګونې جذب کړي او دا هم هغه موضوع ده چې متحده عربي اماراتو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په خاطر ورته مخه کړې ده. اسرائیلیانو د دغه اقدام هرکلی کړی دی ځکه دوی له دې پرته چې خپل اصلي تابعیت له لاسه ورکړي د متحده عربي اماراتو تابعیت هم ترلاسه کوي. په نه حال کې د متحده عربی امارات د تابعیت په درلودلو سره نور عربي هیوادونو ته هم سفرونه کولای شي. ها آرتس سیونستی ورسوانه په 13 فروری میاشت کې په یو راپور کې لیکلی وو، متحده عربی اماراتو د تابعیت د ترلاسه کولو لا ابوظبي سره د اړیکو د عادي کولو د موافقې په اساس د اسرایلیانو لپاره یو فرصت برابر کړی دی. د اماراتو د تابعیت ترلاسه کول په ابوظبي کې د کار کسب په خاطر د اسرایلیانو لپاره یوازینی فرصت نه، بلکې دوی به د دې جوګه کړی چې هغه هیوادونو ته هم سفرونه وکړي چې د دوی سفر ورته منع دی. د متحده عربی اماراتو دغه اقدام د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ ویندوی طارق سلامی د سیونستانو ته د تابعیت په ورکولو کې د اماراتو د حکومت اقدامات سخت محکوم کړي او ویلي دي دغه اقدام د متحده عربی اماراتو د ساز باز کوونکی او خائن رژیم په څیر د بیننګۍ او بغیرتۍ یو داغ دی. هغه عربو ساز باز کوونکو رژیمونو څخه غوښتي په خپلو محاسباتو دې بیا کتنه وکړي. په تیره بیا د القدس د تورې نومې له جنگ وروسته چې سیونستي دښمن ماته خوړلې او د فلسطین د حقوقو د بیرته اخیستو لپاره د مقاومت قدرت ثابت کړی دی. بل هغه مهم ټکی چې موجود دی، د متحده عربی اماراتو د حکومت له دغه اقدام سره مخالفت یوازې فلسطینیانو ته محدود نه دی، بلکې حتی په خپل متحده عربی اماراتو په داخل کې هم د اماراتو فعالانو او خریزو په دغه اقدام سخت نیوکې کړي دي، ځکه چې دغه اقدام د متحده عربی اماراتو تر نفوسو د جوړښت د بدلېدا سبب کیږي. په انټرنیټي او سوشل میډیا کې په زیاتو چینلونو کې د اماراتو کارونکو لیکلي دي بهرنیانو په تیره بیا اسرائیلیانو ته د تابعیت ورکول په متحده عربی اماراتو کې په پټه په پراخ ډول روان دی، او دا په داسې حال کې دي چې دغه هیواد اصلي اوسیدونکي کډوال شوي او یا بندیان او یا هم تابعیت سلب شوی دی. داسې ښکاري د متحده عربی اماراتو حکومت د شان منع شوي کارونو په ترسره کولو سره هڅه کوي د فارس خلیج د حوزې د نورو عربو هیوادونو لپاره په تیره بیا له اسرائیلو سره د اړیکو په باب په یوې بلګې بدل شي. خو په دغه اقدام نیوکه کوونکي هم په دې اندي چې د متحده عربی اماراتو د حکومت دغه اقدام به د دغه هیواد لپاره لا زیات کلتوري او ټولنیز تاوانونه هم په ځان پسې ولري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنه عزیزانو. وسم د تاریخ و بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نای ورځ یا سه‌شنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې 15 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د زیقاده یا میانې د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د جولای له 16 نیټې سره برابره ده. څوال سوا دوه دیش کاله مخکې د لسم هجری قمری کال د زیقاده د میاشتې په 15 نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخپلو څخه باندې یو لک ملګرو او مسلمانانو سره د خدای د کور د زیارت په نیت له مدینه ښاره ووت. پیغمبر اکرم مدینه ته د هجرت له وخت نه درې ځلې د خانه کعبه د زیارت په نیت د مکې مکرمه په لور لاړ، خو یوازې دوه ځلې د حج د مناسکو په ترسره کولو کې کامیاب شو. هغه حضرت حج ته په خپل وروستي سفر کې د دغه الهي فریضې د ترسره کولو په وخت مسلمانانو ته د حج د صحیح ترسره کولو څرنګوالی ور زده کړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیا لمکه سره نږدې په غدیر خوم کې مخکې لدې چې حاجیان خواره واره شي د خدای تعالی جلال شانهو له طرفه حضرت امام علی علیه السلام د خپل ځایناستې په توګه معرفي کړ او بیا مدینه منوره ته روان شو. د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا ورستی حج بیا ورسته په حجۃ الوداع مشهور شو. هغه حضرت د دې برکتناکه سفر څو میاشتې ورسته د حق تعالی دیدار ته لاړ. نه 50 کالم پخوا د 1928 میلاد کال د جولای د میاشتې پښپګم نیټه د امریکا لیکوال ویلیام فالکنر مرشو. هغه په 1899 میلاد کال کې وزیږید. فالکنر په لومړي نړیوال جنگ کې له ګډون کولو وروسته خپل هیواد ته بیرته ورستون شو. هغه په 1925 میلاد کال کې د خپل هیواد له لیکوال شروډ اندرسن سره له آشناهی وروسته د کیسو لیکلو ته مخه کړه. فالکنر په خپلو کیسو کې په امریکا کې د ټولنیز ګډوډیو او د تور پوستو پر ضد د توپیر خبرې کولې. د هغه رومانونه په امریکا کې د نوي رومان په لیکلو کې مهم اغیز درلود. د فالکنر په کتابونو کې غصه او شورماشور، حشرات او سړی چې په غبار کې ورغی ته اشاره کولی شو. شپږ څلوېښت کاله مخکې د 1915 میلادي کال د جولای د میاشتې په شپږمه نیټه د ټاپوګانو ټولګه افریقایي کومور بریالی شو چې د فرانسې څخه خپلواکي ترلاسه کړي. له 12 میلادي پیړۍ څخه وروسته کله چې مسلمانو سوداګرانو دغه هیواد ته ورغلل، د دغه هیواد خلک ورو ورو مسلمانان شول او اسلامي تمدن او کلتور پراختیا ومونده. کومور هیواد د 14 میلادي پیړۍ څخه د یو څه مودې لپاره د پرتګال تر نیواک لاندې و چې د عمان باچا وتوانېده چې د غنی واکري ختمه کړي. خو د 1922 میلادي کال وروسته بیا د کومور ځینې سیمې د فرانسې مستعمره شوه چې دغه هیواد ورو ورو ټولو کومور ونیوله، چې بالاخره د ولسی مبارزاتو له کبله په 1915 میلادي کال دغه اسلامي هیواد په رسمي توګه خپل خپلواکي اعلان کړه. کومور هیواد د 1825 کیلومتر مربع د مساحت په درلودلو سره د افریقا براعظم په جنوب ختیځ د هند سمندر په اوبو کې واقع دی. او لننه 15 دیش کال مخکې په همداسې یوه ورځ د 1315 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 15 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی ګران پلار آیت الله سید جواد خامنهی وفات شو. سید جواد خامنهی په 1414 هجری لمریز کال یعنی په 1414 هجری قمری کال په آذربایجان شرقی تبریز ته نږدې په خامنه ولسوالۍ کې وزیږید او د خپل عالم او فقیه پلار په تربیت کې وده وکړه. هغه په ازبانۍ کې د ایران مشهد سپېڅلی ښار او سپېڅلي زیارتونو ته ورغی او په همدغه سفر کې و چې د مشهد د علمي حوزې روحاني فضا او معنویت هغه جذب کړ او په دغه ښار کې په دایمي توګه هستوګن شو.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیرې ستمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خپرونې په دې شېبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ایران په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
Thank you.
گرانو او قدرمنو دوستانو زمون تو دو سلامونو نفس اوس تیر اونه د ایران د قضایی قوی له اونه سره سمون خوړه د ایران د اسلامی انقلاب ستر لارخود حضرت ایت الله العظمه سید علی خامنائی د تیر اونه په دوشنبه ورځ یا د ګل په ورځ د ستر عالم ایت الله بهشتی د شهادت د کلیزی او د قضایی قوی د ورځ په مناسبت د قضایی قوی له مشر او چارواکو سره په کتنه کې له ترهګره په ملاتړ کې د لویدیځو هیوادونو دوه ګنوالی ته اشاره وکړه. هغه په دغه کتنه کې وویل په داسې حال کې چې جنایتکارو منافقینو په سراحت سره د 1408 هجری لمریز کال د چنګاغ د 8 نیټې د ترهګري حملې او د ایران د ملت په خلاف د نورو ترهګرو اقداماتو په شمول په خپلو جنایتونو باندې اعتراف کړی دی، خو نن سبا د فرانسی او د بشري حقوقو د نورو ادعا کوونکو هیوادونو په ملاتړ سره په ازادۍ سره فعالیتونه کوي او انسان د بشري حقوقو په ادعاګانو کې د لویدیځو هیوادونو په بې شرمۍ او د منافقینو ترهګري ډلګۍ په ملاتړ کولو او هغوی ته د ټریبیون په ورکولو حیرانه کیږي.
عزیزانو، د منافقینو ترهګري ډلګۍ له 1909 میلادي کال څخه تر 1911 میلادي کلونو پورې د ایران یو شمیر چارواکي، انقلابي ځواکونه او بیلابیل خلک ترور کړل. امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له دې سره سره چې پوهېدل د منافقینو د ترهګري ډلګۍ لاسونه د زرګونو بېګناه انسانانو په وینو ککړ دي، خو کله چې منافقین له ایران څخه وتښتېدل نو د لویدیځو هیوادونو تر ملاتړ لاندې ورغلل. د منافقینو ډلګۍ څه موده په فرانسه کې تیره کړه او د ایران پر ضد تپلي جنګ په پیلېدا سره عراق ته ورغلل چې د ایران پر ضد د دښمن په تیری کې له هغوی سره ملګرتیا وکړي. په عراق باندې د امریکا له حملې او د صدام رژیم له نسکورې دا وروسته د منافقینو د ترهګري ډلګۍ غړي هم هغه راز د امریکا او د اروپا تر ملاتړ لاندې ورغلل او دوی د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره البانیا هیواد ته انتقال کړای شول چې په ازادۍ سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپل ویناګانو په دوام کې د خبرګولې د میاشتې د 28 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ایران د ملت د حماسي رامنځته کولو ته هم اشاره وکړه او د خلکو له ستر کار څخه د انکار لپاره پر رسنیو او انټرنیټ کې د ځینو هڅو په چټي بللو سره وفرمایل د ولسمشرۍ دغه انتخابات حق او انصافاً یوه حماسه وه او هغه شنان دي چې د ایران انتخاباتو ته سترګې نیولې وي پوه شول چې کوم ډول مهمه پیښه رامنځته شوه. د پردیو هیوادونو هیله دا وه چې د دغو بهانو له کبله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون له 20% to 25% پورې وي چې د هغوی دغه هیله پوره نه شوه. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید خامنائی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په حق له د امریکې د یو چارواکي وینا ته په اشاره سره وویل د امریکې د ولسمشرۍ انتخابات په ټوله دنیا کې وشرمېدل او همدا اوس د امریکې دغو شرمېدلو چارواکو له څو میاشتو وروسته خبرې شروع کړې او د ایران په انتخاباتو باندې نیوکې کوي، په داسې حال کې چې هغوی په دغه شرمېدنې سره نور باید د انتخاباتو په حق له یوه خبره هم ونه کړي. د کورونا بیماری د خپرېدو له کبله له حالاتو سره سره د رایو په صندوقونو کې د ایران د خلکو ګډون چې په طبیعي ډول یې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اندازه اغیزونه لرلی وو وښودله چې د ایران ملت د اقتصادي او معیشتي مسایلو په هکله له ځینو ګیلو نیوکو او ناهیلو سره سره په دې پسې دي چې د ارامښت او د امنیت په سوري کې په معیشتي او اقتصادي حوزو کې د نوي بدلونونو کتون کې اوسي. له دې نظره د یو زر سلور سوم یا سوال سوم هجری لمریز کال د ولسمشری انتخابات د ایران د ملت لپاره یو حماسي انتخابات او د اسلامي انقلاب د دښمنانو لپاره یو بل شرمونکې ماته ده.
د ایران اسلامي جمهوریت د کډوالو په تیر بیا د گاونډي هیواد افغانستان کډوالو ته د خدماتو پر رسولو کې تل مخکښ وو او دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ستر کمیشنری استازي ایو فریسن په تیر پنځشنبه ورځ د کډوالو د ورځې د درنښت په مراسمو کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شول، له مهاجرینو په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هڅو او د اقداماتو قدرونه وکړه او ډاګینه یې کړه. ایران له کډوالو په ملاتړ کې ډیره ښه کارنامه او کرچا لري او دغه ملاتړ د ستاینې وړ دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د خارجي کډوالو او ښاریزو د منظمولې او د کمیسیون سیکرټر او مشر مهدی محمودی په دغه مراسمو کې وویل دا تکلن تپلی جنگ پشان له پیښو ظالمانه بایکاټونو او کورونا وایروس سره کډوالو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت له خوا بیلابیل خدمات وړاندې شوې دي. د ایران د خلکو په څنګ کې د زده کړې او د کار په چاپیریالانو کې د افغانستان د رسمي شاریزو ګډون دغه خبره تاییدوي چې ایران د انسان دوستانه اصولو پر اساس او په سختو شرایطو کې له نورو هیوادونو سره په مرستې کولو سره په خپلو نړیوالو اخلاقي مسؤلیتونو باندې عمل کړی او ایران تل د کډوالو لپاره امن ځای و او دی. محمودی د ایران په شونځیو کې د خارجي شاریزو د بچیانو د نمونو د ثبتولو ښه بهیر ته هم اشاره وکړه او وی ویل په تیر کال کې د اخیری شمیرنو پر اساس د خارجي شاریزو چې د ایران له میرمنو سره یې وادونه کړي دي 1,40,000 ماشومانو د ایران په شونځیو کې نمونه ولیکل چې اټکل کېږي دغه شمیر روان کال 100% نور هم پسې زیات شي.
افغان کډوالو په خپل هیواد کې د سیاسي شخړو د پردیو ځواکونو د شتون او د نیواګرۍ له کبله د نامنۍ او د کلونو جنګونو په وجه خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو فرصت نه لرلی. له بده مرغه په 1300 کلونو کې اوس هم د دغو اختلافاتو کتونکي یو چې نتیجه یې په افغانستان کې د امریکې لاسوهنې او په سیمه کې د واشنګټن د هدفونو او مقصدونو پوره کولو لپاره د افغانستان د خلکو د ملي ګټو قرباني کېدل دي. کچری د افغانستان په دننه کې سیاسي هڅې او نتوانېږي دغه اختلافات هوار کړي، په دغه هیواد کې بنا امنه زیات شي او د مهاجرینو نوې صفه به شروع شي. د ایران اسلامي جمهوریت په دغو حساسو حالاتو کې چمتووالی لرلې دی چې د تیر وخت په شان په سیمه ییزو هڅو کې چې په افغانستان کې د مشکلاتو د هواري په هدف سره ترسره کیږي فعال ګډون ولري او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د رامنځته کولو لپاره خپل ظرفیتونه وکاروي.
تیرونه د اسلامي رادیوګانو او ټلویزیون چینلونو د اتحادیې د عمومي ټولنې لسمه غونډه د رسندوی عدالت او د بیان د ازادۍ په شعار او د دغه اتحادیې د غړیو هیوادونو د رسنیو د مدیرانو او سیاسي کارپیژندو او د کلتوري چارواکو په ګډون سره په یو وخت په تهران کې د راډیو او د ټلویزیون د ادارې صدا او سیما د غونډې په مرکز کې په تهران، بغداد، بیروت، غزې، ترنګ، کابل، استانبول او صنعا کې په تیر سه شنبه ورځې ترسره شوه. د اسلامي راډیوګانو او د ټلویزیون چینلونو اتحادیه په درې دیرشو هیوادونو کې په 228 غړیو او 22 بیلابیلو ژبو سره فعالیت کوي. دغه پراخ ګډون د اطلاعاتو د آزاد بهیر په ودې او د رسنیو د فعالیتونو په پراختیا کې مهم رول لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د رادیو او د ټلویزیون ادارې مشر علي اسکری په دغه غونډه کې په وینا کې د صهیونستانو او د پانګونې د نظام د رسنیو په مقابل کې د دغه اتحادیې جوړېدل ارزښتمنه ښکارنده وبلله، کوم چې د رسندوی جنگ په ډګر کې د دغه رسنیو د یرغل په مقابل کې مقاومت کوي او د حق او د حقیقت د بیانولو لپاره د سلطې د نظام د رسنیو په مقابل کې ولاړه ده.
له دغه رسنیو سره ښکاره ټکر څخه د امریکې هدفونه او د هغوی په علتونو غور کول د اسلامي ریډیوګانو ټلویزیون د چینلونو د عمومي ټولنې د لسمې غونډې 44 موضوعګانې وې. امریکې تیره اونۍ په یو غلیمانه اقدام کې په سیمه کې د مقاومت د 44 په خبری رسنیو برید وکړ او د اسلامي ریډیوګانو او ټلویزیون چینلونو او د مقاومت د 44 ته اړوند تقریبا 30 سایټونه بند کړل او هغوی ته د لاسرسی مخه ونیوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو او ټلویزیون ادارې یا صدا او سیما مشر علي اسکری د بیان د ازادۍ په تیره بیا د انټرنیټ فضا او انټرنیټ ته د لاسرسی په زمینه کې د امریکې د اګانو ته په اشاره سره وویل د اسلامي رسنیو د بندولو لپاره هڅه که هغه د ایران د اسلامي جمهوریت رسنی وي او که د مقاومت د جبهې د هیوادونو نور رسنی وي، د دغو اسلامي هیوادونو د رسنیو د اغیز کونې نخه ده چې دغه چاره سبب شوې ده لویدیز هیوادونه د بیان د ازادۍ او د خپلو اصلي اصولو لپاره د خپلو ادعاګانو شاته شي او دغه د استکباري نړۍ د کمزورتیا او د استحصال نخه ده. د ایران د ریډیو ټلویزیون ادارې صدا او سیما د بهرنیو خپرونو مسؤول پیمان جبلی هم د اسلامي ریډیوګانو او د ټلویزیون چینلونو اتحادیې د عمومي ټولنې په لسمه غونډه کې د خپلې وینا یوه برخه دغه موضوع ته بیل کړه او تاکید وکړ د مقاومت د 44 د انټرنیټ پاڼو او سایټونو په بندولو کې د امریکې اقدام د امریکې له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د دغو رسنیو اراده او د رسنۍ فعالیتونو لپاره غږ ملتیا نوره هم پسې زیاته کړه. د نړۍ او سیمې په سویه د مقاومت ملاتړ رسنیو ته د عمومي افکارو ګروهونه د دغو رسنیو د ژور اغیز ښودنه کوي چې له دویدیز د رسنیو د یو اړخیزه بهیر هدفونه له چیلنج سره مخامخ کړي دي.
ډیر عزت منو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه. تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو دوستانو، دین او ځوانان نومې د یوې نوې لړۍ لړومبي پروګرام سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله ده چې تر پای را سره د ملتیا فرصت ولرئ.
دوستانو زوانی د ژوند د زړه راخون کې سهار طلوع او د تاندوالی او غوړې د دریاب راختل دي. زوانی د ژوند خکل سپر کې او د ورتیا او خوبیانو د رامسته کې دا فصل دی. ولوله او د زوانی احساس لکه د هغه چپان د موجونو په شان دی چې زوان هڅې او کوشش ته هڅوي او د بریالیتوب او څوکو ته د هغه رسېدا آسانوي. مادي او معنوي پرمختګونه په زوانی کې بهتر ترلاسه کیږي او زوان د زوانی د فرصت په پیژندلو سره په خپل ارزښمنې او ارزښمنۍ پوهیږي. په دغه فرصت کې ځوانان په تهذیب نفس د راز او د مهارتونو په ترلاسه کولو اخلاقي او معنوي ځان جوړونې د علم او پوهې په زیاتولو د ځان باور انسانانو بیلګې اخیستلو سره د ژوند په اصلي لاره کې ګام کیږدي او د خپل ملي او ځایي هویت د پیژندلو او شخصیت په تثبیت سره بریالیتوب او غوړېدا ترلاسه کولی شي. د بهتر کېدو لپاره هڅه په ځوانۍ کې د انسان له اغېزمنو اقداماتو دی. که په ځوانۍ کې وګړي له علمي، اخلاقي، معنوي او مهارت له نظره د منلو وړ ځای ته ورسېږي، نو روښانه او بهتر راتلونکی به ولري. او که خپله ځواني په هوا و هوس، ګناه او باطل والی کې تیر کړي، نو تورتم راتلونکی به ور په مخ کې وي.
د دین په نظر کې ځوانان او ځواني ډیر ارزښت لري او د ځوانۍ پړاو د مادي او مانوي پرمختګونو پهلامه ده. ځوانانو ته د دین کتنه لوړتیا او عظمت بخون کې کتنه ده. په دغه کتنه کې ځوان له پاکه لطافت او نیکوتا له ګروهنې ډک دی. د هغه روح ډیر حساس دی او عدل او انصاف او حق ته د هغه ګروهنه زیاته ده. هغه آرامښت او د ژوند سمې لارې ته د رسېدو لپاره ډېرې تجربې کوي او نه ستړی کېدونکی دی. د لټون او تکل نظریه او روحیه لري او هر ناممکنه ممکن تصور کوي. هغه له پستو او کمرزخته کارونو ترسره کولو ډډه کوي او تل په بدلون رامسته کوونکو بنیادي او سترو کارونو پسې وي. خو له بل پلوه ځواني د شهوت، غوسې، غرور، ځانمننې، غفلت او بې خبره پشان سختې ګروهنې هم لري. له دې امله ځوانان تل د ژوند په لاره کې خطرې لري چې نیکمرغۍ ګواښي. د دې لپاره اسلام له ځوان غواړي چې خپل وجودي ارزښت ته پام وکړي او دا فرصت په غفلت کې تیر نه کړي. ځوانان پکار دی خپلې داخلي ګروهنې ښه وپیژني. هغوی که په ځوانۍ کې د خپلو نفساني ګروهنو او هوا پرستۍ ښکار شي، نو د دې ویره شته چې ګمراه او تیارې لارې په لور هدایت او کنده کې وغورځېږي. حضرت امام علی علیه السلام په دې باره کې فرمایي، څوک چې خپل انساني ګوهر او باطني شرافت وپیژني، نو دغه پیژندنه به هغه د شهوت له پستیو او باطلو ارزوګانو خوندي وساتي.
عزیزانو، اوس په لویدیځو ټولنو کې اخلاقي او معنوي لړزه او خویدنه ځینې ځوانان د بې هویتۍ خطرناکو زمینو ته ورکشوي، په دې ډول چې ځوان خپل وجودي ارزښت هیر کړی او ناسمه لاره وهي. اسلامي متفکر شهید مرتضی مطهری وایي، نن د نړۍ باریک کتونکي دغه ټکي ته پام کوي. هغه ستر کړکې چې په بشري ټولنه په تیره بیا په پر مختلفو او صنعتي ټولنو کې حکومت کوي او واکمن دی، معنوي کړکېچ دی، نه سیاسي او اقتصادي. نن او په نړۍ کې سترو رسندویو او ځوانان هدف ګرځول شوی. هغوی په قصدي ډول ځوانان
خوند اخستلو او په شیبه کې ژوند ته هڅوي چې دا پخپله لزوانانو د سم تشخیص، تدبیر او فکر لاره اخلي. په دغو شرایطو کې له بده مرغه ځینې ځوانان خپل وجودي ارزښت هیروي او د مسخ شویو په شان په پټو سترګو په هر خوند ورکوونکي څیز پسې ورځي او خپل عمر کلبونو، کازینو ګانو او نورو خوند اخیستونکو ځایونو کې تیروي. د پوهنتون استاد او اجتماعي څیړندی ډاکټر حسین نس چې کلونه کلونه یې لویدیځوالو تر منځه ژوند کړی، ځوان مسلمانو دنیا متجدد په کتاب کې لیکي، د لویدیځ په اوسني ژوند راوده کې داسې ګروهنې او کشش موجود دی چې د ټولنې وګړی له ټول تاریخ تیر وخت ورتیر او په اوسني شیبه کې له حسي خوندونو قرقېدو ته هڅوي. د سپورټي اتلانو تا پرستش دایمی ریکارد ماتولو تا گروهنه او پر طبیعت بی زنده بریالی که دنه دغو زره خوشحاله ولو تا یو وجه ده. پا داسی حال که چی ده هم دغه گروهنه دیره وی جارون که عرق لنشعیز و موادو او طبعاً پا الکولی مشروباتو آزاد و جنسی اریکو او دیتا ورت نورو مسائلو کلی دلیشو، دغه ټول عوامل د ځوانانو د باور او ایمان د لمنځتلو او اخلاقي معیارونو د تباه کېدو سبب کیږي.
په هغه دنیا کې چې یو ځوان د خپل موبایل په وسیله بلې دنیا سره متصل کیږي او له بېلابېلو هیوادونو، کلتورونو، د انځورونو، فلمونو، لیکنو او ګټورو او غیر ګټورو مطالبو له سمندر سره مخامخ کیږي، له غلطې لارې د سمې لارې موندل د ځوانانو لپاره سخته شوې ده. دا په داسې حال کې دی چې د ځوانۍ پړاو د خپل اجتماعي تشخص د موندلو او د شخصیت د تکوین مرحله ده. خو دین ځوانانو ته د هغو د وجودي ارزښت یادونه کوي او له آفتونو د ځوانانو د ساتلو لپاره لارې چارې وړاندې کوي، لکه څرنګه چې د ځوانانو زړونه پاک او نورانی دي او د هغو فطرت سالم دی، حق ته زیاته ګروهنه لري. همدارنګ له پیسو، دوستۍ، مقام او قدرت غوښتنې ته د هغوی ګروهنه کموي او له دې لارې په ځوانانو ته اخلاقي او معنوي بدلون اسانوي. د ځوانانو په اړه د اسلام د آسماني دین تربیتي لارښوونې په دې ډول دي چې د هغوی بدني او معنوي اړخونه پالي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، خدای ته خوخ او محبوب ترین خلائق هغه نورانی ځوان دی چې خپل ځواني او خلا د خدای لپاره او د خدای په لار کې او د هغه د اطاعت لپاره تیر کړي. خدای تعالی د فرښتو په مخ په داسې ځوان ویاړ کوي او فرماوي، دا د زما رښتینی بنده.
عزتمن اوریدونکو، د قرآن مجید او اسلامی احادیث له نظره ځواني د ژوند سپرلی او د رغاونې او ځان جوړونې لپاره بهترین فرصت دی. دا فرصت دومره ارزښتمن دی چې په قیامت کې به له هر انسان پوښتنې کېږي چې ځواني دې په څه تیره کړې ده. خو کمتر ځوانان شته چې تر څو د بوډاتوب خزانې را و نه رسیږي، د ځوانۍ د پسرلی ارزښت هغه همره چې شایسته دی و پیژنی. قرآن کریم د ځوانانو د تربیت او د ځوانۍ له فرصته د هغو د ګټه پورته کولو لپاره ستر بیلګې معرفي کوي چې په خپله ځوانۍ کې د بندګۍ او معرفت اوج ته ورسېدل او په خپل وخت کې اغیزمن انسانان وو. هغه ځوانان چې زړونه یې له الهي عشق، نورانیت او صفا ډک و، لکه حضرت یحیی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت داود علیه السلام، حضرت سلیمان او اصحاب کاف او نور ځوانانو چې خپل ځواني د خلکو په خدمت او معنویت کې تیر کړی ده. قرآن کریم د اصحاب کاف په اړه د دغه سورې په 14 او 14 آیتونو کې فرمایي: موږ په حق د هغو داستان ستا لپاره بیانوو. هغو هغه ځوانان وو چې په خپل پالون کې ایمان راوړ او موږ یې هدایت زیاد کړ او زړونه مو یې محکم کړل. او په بل ځای کې د حضرت اسماعیل علیه السلام کیسه بیانوي چې له کوم شکایت پرته چمتو شو د حق په لار کې قرباني شي، خو خدای تعالی هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام د امتحان لپاره ګرځولی وو او د اسماعیل پر ځای د قربانۍ لپاره ګډ ورلیږه. د صافات سورې په 102 آیت کې د حضرت اسماعیل علیه السلام په اړه راغلی: هغه وخت چې حضرت ابراهیم علیه السلام له حضرت اسماعیل سره د سعی مقام ته ورسید، وی ویل: زما زویا، ما په خوب کې ولیدل چې تا ذبح کوم، تا څه نظر دی؟ وی ویل: زما پلاره، هر څه چې دستور لري اجرا یې کړه. د هغه د خدای په غوښتنه به ما له صابرانو وویني.
گرانو او قدرمنو دوستانو، دین او ځوانان نومې نوې لړۍ د اډومبې پروګرام وخت په همدې ځای ختمیږي. ان شاء الله داسې یو بل پروګرام سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تر هغه وخت مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایراند اسلامی جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.